ریچی نیم ساعت وروسته به تاسې هم سټډیو ته راځي او میکروفون ستاسو خبرونه کې به را سره همکاري کوي.
حتما
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې وویل د دې خپرونې په پای کې، یعنی نیم ساعت وروسته میکروفون ستاسو خپرونه لرو. خو اوس ځینې راپورونه لرو، په راپورونو کې به دا هم واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د سولې په بهیر کې د پاکستان له نه همکارۍ مایوسه شوی دی. په دې او ځینو نورو راپورونو مطالبو راپورونه لرو، خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان یې وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار وکړ، او د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې په 14 کې څلور تنه وژل شوي او څه باندې 40 نور ژوبل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې ده او هڅه کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته راجلب کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فرامرز تمنا آزادۍ رادیو ته وویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به د سولې پروسه پر مخ یوسي. هغه وایي هیله لرو پاکستان مؤثر نقش او صداقت ولري، خو هیله مو په ناامیدۍ بدله شوې ده. زیاتې بدیلې لارې شته. لومړی بین افغاني اجماع ده چې طالبان، افغان دولت او اپوزیسیون ډلې سره کښېني او خبرې وکړي. تمنا وایي په قطر کې د امریکا، پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې پټې خبرې روانې وي، او دا یوه دسیسه وه چې افغان دولت شنډه کړه. طالبانو ته نږدې 40 ورځې مخکې د قطر په مرکز دوحې کې دفتر پرانیستل شو چې له امریکا او نورو اړخونو سره پکې د سولې مستقیمې خبرې وکړي، خو طالبانو ویلي چې له افغان دولت سره به خبرې نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لیبي خبر پاڼې سره سم مایکل کوخ پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. مایکل کوخ په داسې حال کې د سولې د عالي شورا د کار د دوام غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې ځینو غړو پرون دا شورا نامؤثره وبلله او ویل چې هغه دې منحل شي. د بغلان ولایت د سلا ولسوالۍ خاروال د یو دوکاندار لخوا ووژل شو. د دې سلا ولسوالۍ امنی قماندان عبدالحد نن آزادۍ رادیو ته وویل چې خاروال عبدالرسول چې غوښتل تېره ورځ د ولسوالۍ په بازار کې د سیمساری او آرایش د توکو د خرڅولو دوکانونه وتړي، د یو دوکاندار لخوا په ډزو ووژل شو. هغه زیاته کړه چې خاروال ته دینی عالمانو د سیمساری د بازار د تړلو فتوا ورکړې وه چې یاده پېښه رامنځته شوه. عبدالحد زیاتوي چې په دې اړه پله دوام لري. او دا هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې په 14 کې څلور تنه وژل شوي او څه باندې 40 نور ژوبل شوي دي. 14 پرون په یو مارکیټ کې وشوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو پولیس چارواکي په قول ویل داسې ګمان کیږي چې دا پیښه به د بم د 14 په نتیجه کې شوي وي. د دغه پولیس چارواکي په وینا 14 د لاهور تر ټولو لګڼې ګونې ډکې سیمې انارکلی ته نږدې وشوه. د مصر دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې مخالف مشر محمد البرادی به د مصر د نوي حکومت مشري کوي. دولتي ټلویزیون ویل چې موقت ولس مشر عدلی منصور البرادی ته دنده سپارلې ده چې نوی حکومت تشکیل کړي او ښایي نن یکشنبه د موقت صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. له بلې خوا د مصر د ولس مشر یو ویاندوی ویل چې محمد البرادی رسما د هیواد د صدر اعظم په توګه نه دی ټاکل شوی. البرادی چې پخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر و، د نوبل د سولې جایزه یې هم ګټلې، اوس به په مصر کې د ټکنوکراتانو د موقت حکومت مشري کوي. د مصر د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې البرادی ومنله چې دا وظیفه به پر مخ بیایي، خو په دې شرط چې د صدراعظم په توګه به بشپړ صلاحیت لري. په ترکیه کې د بلوازد پولیسو د شاوخوا 3000 مظاهره چیانو د خبرولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او اوبو استفاده وکړه. دغو مظاهره کوونکو غوښتل په استانبول کې تقسیم میدان ته ننوځي. دا شخړه په داسې حال کې وشوه چې یو شمېر اعتراض کوونکي پرون په دې میدان کې راغونډ شوي وو او غوښتل یې ورڅېرمه پارک ته چې پولیسو محاصره کړی وو ننوځي. د مظاهرو تنظیمونکو غوښتل د پولیسو په لرې کولو سره پارک ته ننوځي او د محکمې د یوې پرېکړې په وړاندې خپل درخواست چارواکو ته وسپاري چې په گزی پارک کې د پراختیایي چارو د دراولو په اړه ده. گزی پارک د جون لنیمایي د پولیسو لخوا محاصره ده. د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد د درې اونیو د اعتراضونو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. بریتانیا سخت دریځ مولا ابو قطاده اردن ته ولیږه. اردن په څو تروریستي قضیو کې د لاس لرلو په خاطر له بریتانیا څخه د ابو قطاده د سپارلو غوښتنه کوله. اردن ته د ابو قطاده چې اصلي نوم یې عمر محمود محمد عثمان دی په سپارلو سره د ده د څه باندې لسو کلونو جنجال پای ته ورسید. د بولیویا ولسمشر وایي د امریکا فراری استخباراتي مامور ادوارد سنودن ته پناه ورکوي. د بولیویا ولسمشر ایفو مورالیسی پرون ویل که سنودن وغواړي پناه به ورکړل شي. تر دې مخکې د جنوبي امریکا دوو نورو هیوادونو وینزویلا او نیکاراګوا هم ورته اعلان کړی و. د وینزویلا ولسمشر ویلي هیواد د انسان دوستۍ له مخې سنودن ته پناه ورکوي چې په امریکا کې به د قانوني تعقیب له ستونزې هم خلاص شي. په همدې حال کې د نیکاراګوا ولسمشر ویلي که چیرې شرایط اجازه ورکړي سنودن ته به پناه ورکړي. ادوارد سنودن چې د امریکا پټ استخباراتي معلومات افشا کړي له دوه اونیو راهیسې د مسکو په نړیوال هوایي ډګر کې دی او امریکایي پاسپورت لغوه کړی دی. په کاناډا کې له پټلۍ څخه د یوې بې چلوونکي ټانکر اورګاډي له وتلو او پلاک میکانیک خارګي کې له ودانۍ سره له ټکرې د وروسته لږ تر لږه اتیا تنه بې درکه دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه اورګاډي اور اخیستی او په لسګونو کورونه یې نړولي دي. د دې پیښې په علت 2000 تنه مجبوره شوي چې له خپلو کورونو نورو سیمو ته ولاړ شي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:00 شوي تاسو زموږ غږله آزادي رادیو څخه خبري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د سولې په بهیر کې د پاکستان له نه همکارۍ مایوس شوی دی. د سولې عالي شورا د سولې پر بهیر غور وکړ.
قطر د دفتر پر رابطه باندې مذاکرات کې کوم سولې لپاره روان دي دا څنګه مؤثر او ګټور کېدلی شي؟
دا د سولې د عالي شورا ویندوی دی چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. د قانون وزارت وایي د قانونو د قانون تصویب ته د میلیاردونو ډالرو پانګونه ځنډېدلې ده. د روغتیا نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن پیښې کمې شوې دي.
تر اوسه پورې سږکال درې واقعې راپور ورکړ شوي کنه دا په فیصدي کې ډېر کم فیصد راځي. په دې تعداد کې ډېر سخت کم و ډېر کموالی راغلی دی.
د یو ځینو نورو مطالبو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو ویب پاڼه هم په یاد لري azadiradio.org یا azadiradio.com. دا آزادی رادیو دا مطالب په ویب پاڼه کې هم لوستلای او هم اوریدلای شي. د افغانستان حکومت وایي نور نه غواړي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان مرسته وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې له پاکستان سره د ښه ګاونډي ټوب اړیکو نتیجه ورنه کړه او اوس هڅه کوي د افغانستان د سولې په مسأله کې له نورو هیوادونو او مؤسسو مرسته وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د بریا لپاره مهم ګامونه پورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې ده او هڅه کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته را جلب کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې مهم اقدام یو بین الافغاني اجماع ده چې سیاسي اپوزیسیون وسلوال طالبان او افغان دولت په خپلو کې کښېني او د سولې په برخه کې یو ګډ توافق ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فرامر سمنا ازادي رادیو ته ویل دوی نوري لارې چارې هم لري چې په مرسته به یې پر پاکستان فشار راولي. کله چې موږ له پاکستان سره د ګاونډیتوب او دوارخیزو اړیکو په مستقل ډول کومه نتیجه ورنه کړه، طبیعي خبره ده چې له چین، ترکیه، سعودي عربستان، نړیوالو متحدانو لکه ناټو، بریتانیا یا هم امریکا، انډونیزیا او ان نورو عرب هیوادونو څخه به وغواړو چې پر پاکستان فشار واچوي. تمناوی په قطر کې امریکایانو او روس ته پاکستانیانو له طالبانو سره د سولې پټې مذاکرې درلودې او دا یو د سیسو چې دغه په خبره افغان دولت یې په پوره هوشیاري سره مخه ونیوله. خو د سیاسي چارو کارپو اساق اتمر وایي د سولې دروانو هڅو په مسله کې افغان دولت پوخ دریز نه لري.
ترڅو چې موږ د یو قوي موقف نه برخوردار نه اوسو، موږ هیڅ سولې ته لاسرسی نه شو پیدا کولای. اوس د افغانستان موقف قوي نه دی، په نړۍ کې هم قوي نه دی، دننه په افغانستان کې هم قوي نه دی. د بل خوانه ډیری موږ په دغه بعض اصطلاحاتو باندې هم ځان غولو هم خلک غولو. ګوري لکه کله موږ وایو اجماعي ملي، دغه اجماعي ملي یعنی څه شی دی؟ دغه اجماعي ملي باید په دغه لس کلونو کې دومره چې جرګې جوړې شي، جرګګۍ جوړ شو، شورا نه نوي جوړ شو، لوی جرګه جوړ شو، دا اجماعي ملي خو په هغه وخت کې باید مطرح شوی وای چې د افغانستان د سوله لاره کومه سي دی.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې ملاتړ کړی او د دې پروسې د بریا لپاره یې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د سولې د پروسې د پرمختیا په برخه کې دي د پاکستان پر همکاري سترګې نه پټیږي. خو کارپوهان د پاکستان پر دریز انتقاد کوي چې هڅه کوي په دې پروسه کې مهم نقش ولري. پر دغه هیواد تور پورې سوی چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او په قبایلي سیمو کې د طالب وسلولو د پټو مرکزونو په لمنځوړلو کې اقدام نه دی کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ لفظي جګړې په اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتو نیمو بجو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي نه غواړي چې د سولې لپاره پیل شوي کوششونه ناکامه شي. د دې شورا چارواکي داسې وخت دا خبره کوي چې له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل سوله په زاریو نه راځي. د سولې شورا پرون له رسنیو پرته یوه پټه غونډه درلوده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د دې شورا له ویندوی مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د جزئیاتو په اړه پوښتنه ترې کړې.
قطر د دفتر پر رابطه باندې مذاکرات کوم سولې لپاره روان دي، دا څنګه موثر او ګټور کېدلی شي؟ دغه درې میاشتو لپاره کوم د سولې د شورا کاري پلان دی، په هغې باندې خبره وشوله چې په دې درې میاشتو کې به د سولې عالي شورا کوم هغه کارونه دي چې هغه په نظر کې نیسي، په دې باندې خبرې کېدلې.
د قطر په اړه باندې هم څه وویل سول نوي څه؟
د سولې عالي شورا د مجمع عمومي نظر داسې دی چې دا یو صدقه او باید د دې نه مونږ یو سالمه ګټه واخلو او ډیر په دقت سره مخکې لاړ شو. نه غواړو چې دا سلسله دې ناکام شي، بلکې کم شرایط چې د مذاکراتو لپاره یا د دې دفتر لپاره پاره باندې یو څه ټینګار کوي. یو مهمه خبره په کې دا ده چې مخالفین یا طالبان په مجموع کې خبر دی چې لکه څنګه چې توافق شوی دی قبلي، چې دوی به د افغانستان د دولت سره د عالي شورا سره مذاکرات اعلان کړي او مذاکرات به بین الافغانی په افغانستان کې صلح ال منترات لشي د افغانانو ترمنځ خبري.
آیا دغه شرایط افغانستان د حکومت په خوا کې بند پاتې دي او که هم په مقابل لور کې د طالبان په خوا کې دغه شرایط تر اوسه نه دي منل شوي؟
اصل د طالبانو طرف داسې اعلان نه دی کړی، په اشاراتو کې په کنایاتو کې دا خبرې کړي دي. واضح اعلان وکړي چې مونږ دې ته تیار یو چې افغانستان د دولت او سولې عالي شورا سره مونږ خبرې کوو، د مذاکراتو دروازه خلاصېږي، د سولې عالي شورا به په ډېره خوښۍ سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکوي.
د سولې د عالي شورا ویندوی مولوي شهزاده شاهد چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي رادیو د نن ورځې د لسو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار. دا دواړه پروګرامونه له لس نیمو بجو وروسته چې د خبرونې دوهمه نیمه ده خپریږي. د قانون وزارت وایي چې د څلورو لویو قانونو د استخراج عملي چارې د قانونو د قانون تصویب ته منتظر دي. د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان ازادي رادیو ته وویل که چیرې دا قانون تصویب شي، افغانستان ته به د قانونو له درکه زیاته پانګه جذب شي. د عدلیې وزارت بیا وایي چې د قانونو قانوني تیره اونۍ د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږلی دی. تر دې وړاندې د قانونو وزیر ویلي وو چې د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې به د قانونو په برخه کې د هیواد دننه شاوخوا شل میلیارد ډالره پانګونه وشي. د دې موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په دې رالېږلې راپور کې واورئ.
د قانون وزارت وایي چې د قانونو د قانون تصویبېدل بهرنۍ پانګې ته قانوني ضمانت پیدا کوي او هم پانګوال دې ته هڅوي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان وایي که چیرې یاد قانون نهایي شي، نو د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې به د څلورو لویو قانونو د استخراج عملي چارې پیل شي. ښاغلي فیروزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حاجیګک د اوسپنې، د زرکشانو او بدخشان د سرو زرو او د خماب د مسو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د استخراج چارې د قانون نه درلودو ځنډولې دي.
د قانونو په برخه کې ټوله اړتیا او لیوالتیا د افغانستان په آرامۍ او امنیت پورې تړاو لري. بهرنۍ کمپنۍ وایي هغه وخت کار پیلوي چې د کار لپاره مو قانوني سند او ضمانت موجود وي. موږ په راتلونکو دوو میاشتو کې څلور لوی قراردادونه ترلاسه لاندې لرو. یوازې ته منتظر چې د قانون قانون نهایي سي. له دې سره به موږ مقابل لوري ته ډاډ ورکو تر څو هغوی کار پیل کړي.
تر دې مخکې د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی له قوله راپور ورکړی و چې د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې به د قانونو په برخه کې د هیواد دننه شاوخوا شل میلیارد ډالر پانګونه پیل شي. شهرانی ویلي چې د امریکا متحده عربي اماراتو، کاناډا، هند، برېټانیا، ترکیه او پولند پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د قانونو پر راوستلو کې پانګونه وکړي. ښاغلي فیروزان هم دا راپور تایید کړ، خو ویل چې لومړی باید د قانونو نوی قانون تصویب شي. د قانونو د قانون طرحه د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سرطان کې د تصویب لپاره وزیرانو شورا ته وړاندې شوه، خو دغه طرحه د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې دلیل رد شوه چې د افغانستان د حال او راتلونکي ملي ګټې په نظر کې نه وي پکې نیول شوې. د دویم ځل لپاره په تیر هود میاشت کې د وزیرانو شورا دغه قانون تصویب کړ او د نورو مراحلو لپاره یې عدلیه وزارت ته ولیږه. د عدلیه وزارت د تقنین رئیس عبدالرؤف هروی ازادي راډیو ته وویل چې په دې قانون کې د راتلونکو اقتصادي وضعیت په اړه د ولسمشر حامد کرزي په اندېښنو له سره کتنه وکړه او تیره اونۍ ملي شورا ته ولیږه.
د قانونو
قانون د وزیرانو شورا له تایید وروسته بیا عدلیه وزارت ته راغی. عدلیه وزارت د قانون له دری څخه پښتو ته وژباړه. موږ تیره اونۍ د پارلماني چارو وزارت له لارې د قانون ملي شورا ته ولیږه.
کارپوهان بیا وایي چې د قانون په برخه کې بهرنۍ پانګونه په ښه امنیت پورې اړه لري او تر څو چې امنیت ټینګ نشي په افغانستان کې بهرنیان پانګونې ته ډیر زړه نشي کولی. په افغانستان کې 1400 داسې سیمې تثبیت شوي چې قانون پکې موجود دي، خو د روانې ناامنۍ له امله یو شمېر دغه قانون په خپل سر وستل کیږي او ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو د ګوزن د ناروغیو پیشي کمې شوې دي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې راپور لرو، خو اوس به سالم محمد صالح درته وایي چې لویدیځ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
افغان میرمنې بیر لري چې حقونه یې تر پښو لاندې سي. د په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې د یوې چاپ شوې مقالې سرلیک دی. لیکوال یې پیل په یوې په زړه پورې جملې سره کړی دی. وایي یو وړه لوحه ګوټې چې ولسمشر حمید کرزي پکې د خلکو د استازي په توګه د میرمنې نورزیا اتمر ستاینه کړې، د هغې پر میز ښکاري. دغه میز په کوم دفتر کې نه، بلکې د هغو ښځو لپاره د امن په یوه کور کې پروت دی چې تاوتریخوالی ورسره سوی دی. د مقالې لیکوال زیاتوي میرمن اتمر وروسته تر هغه چې له خپل بد چلند خاوند څخه وتښتېده، نن سبا د ژوند لپاره بل ځای نه لري. د ورځپاڼې په حواله میرمن اتمر د ولسي جرګې پخوانۍ غړې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په تصویب کې مرسته کړې ده. وال ستریت ژورنال ورسپانه لیکي د میرمن اتمر ستونزه څرګندوي چې په افغانستان کې د شوزو پړاندې د چلند د شکیدو لپاره څومره اوږدلار په مخ کې پراته ده. ورسپانه د ولسي جرګې د استازي شکریه بارکزي خبري هم راخیستې دي چې ویلي دي د دولسو کلونو لاسته راوړنې واقعا له خطر سره مخامخې دي. د لیکنې په دوام راغلي میرمن اتمر چې اوس د امن په یو کور کې ژوند کوي د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو څو اونۍ وروسته له پاکستانه افغانستان ته ستنه سوه. دا هیله یې په زړه کې وه چې په خپل هیواد کې له موجوده فرصتونو ښه استفاده وکړي. میرمنې نورزیا اتمر خپل کار په جلال آباد کې له یوې سیمه ییزې راډیو پیل کړ، خو وروسته یې راډیو پرېښوده او د 2015 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې یې ګډون وکړ. ورسپانه لیکي هغې په 2010 میلادي کال کې د یو کوچني ساختماني شرکت له مشر سره واده وکړ. میرمن اتمر ورسپانې ته ویلي خاوند یې د هندي فلمونو غوندې تر واده وروسته ورسره بد چلند پیل کړ. بلې خپرونې مکلا چې بیا یوه سیاسي مسله راخیستې ده، خپرونه لیکي امریکایي سناتور جان مکین ویلي افغانان، طالبان او پاکستان پرېږدي چې وپوهېږي امریکا افغانستان نه پرېږدي. خبرونه کابل ته د سناتور مکین او سناتور لینسی ګراهم نڅاپی سفر ته اشاره کړې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د خبرو پر ځنډېدو د دوی اندېښنه راخیستې ده. د لیکنې په دوام د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون مسله هم څېړل شوې او زیاتوي ولسمشر کرزی د دې تړون لاسلیکول تیرې میاشت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر تر پرانیستل کېدو وروسته وځنډول. مکلا چې خبرونه لیکي سناتور مکین له ولسمشر کرزی څخه غوښتي چې د دې تړون د لاسلیک چارې دي ژر تر ژره نهایي سي. مکین ویلي چې واشنگتن ته به له ستنېدو سره سم دا مسله د اوباما له ادارې سره شریکه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو د ګذن ناروغي یا پولیو پیښې کمې شوې دي. افغانستان یو له هغو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې لا هم د دا ناروغي پکې لیدل کیږي. په عین حال کې د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي چې ناامني اوس هم د ګذن پر ضد د واکسین د کمپاین په مخ کې یوه ستونزه ده. نور حال مرزی احمد زیدر کوي.
WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو درې پیښې لیدل شوې چې دا رقم د تیر کال په پرتله په دغو پیښو کې د پام وړ کموالی ښیي. د دې سازمان مسؤلین وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ ټولې 2 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان په مرکزي حوزې کې د WHO سازمان یو مسؤل ډاکټر عبدالرحمن غفوري خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
په افغانستان کې تر اوسه پورې سکل 3 واقعې راپور ورکړ شوې، کنه دا په فیصدي کې ډیر کم فیصد راځي. په دې تعداد کې ډیر سخت کم و ډیر کم والی راغله ده. فرض موږ پر اوس کال په 2012 کال کې 10 واقعې درلوده، اما سکل 3 تر جولای پورې موږ 3 واقعې لرو. او مثلا پر اوس کال جنوبي حوزه څخه، د جنوب حوزه یعنی هلمند او قندهار څخه، د 10 واقعې نه زیات درلوده.
WHO اداره وایي چې تیر کال د ګذن ناروغۍ پیښې په ناامنه جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې، خو د سږ کال درې پیښې په ختیځو ولایتونو لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې لیدل شوې. ښاغلی غفوري په هیواد کې ناامني د ګذن د پیښو د نه له منځه وړلو لپاره یو لوی خنډ بولي. نوموړي دغه څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې په کابل کې د ګذن ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین لپاره جوړه شوې وه. د WHO او د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق د معلوماتو له مخې د 1988 میلادي کال راهیسې 125 د نړۍ هیوادونو د پولیو ناروغۍ له منځه وړې، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغۍ پکې لیدل کیږي.
نن له 2:30 بجو تر 3:30 بجو پورې د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه خبري شي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د هلمند پولیسو یو افسر اسلام بیبی د پنځشنبه په ورځ ووژل شو. په هلمند کې د شزینه پولیسو مشره نگاره وای د اسلام بیبی تر تیرور وروسته ډیر شزې دعوه طلبه شوې چې په پولیسو کې شامل شي. په هلمند کې نارینه پولیس وایي د غزمو او تلاشوی پر مهال د شزینه پولیسو موجودیت د دوی کارونه اسانه کوي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایره پور ووري.
په هلمند کې د وژل شویو پولیسو اسلام بیبي مشره نګاره وایي د هغې وژل کېده لویه ضایع ده او لا هم معلومه نه ده چې اسلام بیبي به چا ترور کړی وي. خو په دې اړه د پلټونو د دوام خبر ورکوي نګاره چې په هلمند کې د ټولو ښځینه پولیسو مشره ده د اسلام بیبي په وژل کېدو نه ده وېرېدلې. وایي
دا خو افغانستان دی نو دا دېرش کاله دغه جنګونه دی نو دا خو پېښېږي موږ د مرګه نه وېرېږو.
اسلام بیبي په کور کې خاوند او څلور اولادونه لري چې یوه لورې واده سوې هم ده. نوموړی د پنجشنبې په ورځ د لشکرګاه ښار په ساپیانو سیمه کې د خپل کور د دفتر په لور روانه وه چې د زوم سره یو ځای د نامعلومو کسانو له لورې لومړی په ډزو ټپي خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د پولیسو د بېلابېلو کنډکونو سربازان او افسران وایي د اسلام بیبي سره د ګزمې او کورونو د تلاشۍ پر مهال ډېر غوسا وه ځکه خلکو اجازه ورکول چې کور تلاشي کړي او مجرم هم په اسانۍ سره وپېژني.
لومړی ستر من زلمی په وساو معنا هر دغه ته چې و معنا وظیفه وخت پر وظیفه ته معنا مده و مجه وسرات معنا په شته توګه ترځي چې زنان نه خو مشغول پر سر خو نسته لاسی نس کول.
اسلام بیبي لومړنۍ زده کړې درلودې لږ لوستل او لږ لیکل هم کولای سول. دا په لومړنۍ پولیسو شوز کې راځي چې په دې ولایت کې یوازې یولس کاله وړاندې د پولیسو په حیث دنده پیل کړه. ویل کېږي د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکی ده. شاوخوا 15 کاله عمر یې درلود او ډیری موده په هلمند کې تیره کړې ده. په هلمند کې ټولټال 22 تنه ښځینه پولیس دندې لري. د هلمند د ښځینه پولیسو مشره نګاره وایي په دې وروستیو کې د ښځو د اوطلب حضور ډېر سوی دی او غواړي په پولیسو کې دندې واخلي.
چې ښځینه عسکرو سره پولیس سره خو پولیس خواره نسي کولای. باید چې ښځینه وي باید چې ښځینه ونه بیرېږي. دا د افتخار ځای دی چې ګرد خلک زموږ سره خوشحاله وایي. شکر چې زنانه پولیس ته ښځې بعضې مې که سره ورختا سي زه مخ ورته لس کوم زه یې مه ورختا کېږم موږ زنانه پولیس یو کار ورته خلاص کوم خو نمونه وګورم ځانونه وروشه وګورې تاسو په موږ کې وګورې موږ خو بس هېڅ غلا شی نه کړې پاره ډېر زموږ ته خوشحاله ځینې راوځو. ګرد خلکو ته مې پیغام دی چې راسه زنانه پولیس کې وایي هېڅ مشکل نه نو دا خو نو انسان دی دا خو راځي نو.
دا په هلمند کې لومړنۍ پولیسه و چې د نامعلومو کسانو له لورې ترور سوه. خو ویل کېږي په ناوې نادالۍ ګریشک او ګرمسیر ولسوالیو کې یو شمېر ښځې په پولیسو کې دندې لري. ډېره هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اسلام بیبي د کورنۍ د غړو سره هم خبرې وکړو خو هغوی خبر کول ته حاضر نه سول.
په همدې حال کې په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو مستقل کمیسیون د دولتي ادارو په مشرۍ کې د ښځو د کمی ونډې په اړه اندېښنه شي. د دې کمیسیون مسؤلان وایي کوم پوسټونه چې د دوی لخوا اعلان شي ډېرې کمې ښځې ورته مراجعه کوي. په دې اړه مرزیه احمدزی نور حال درکوي.
که څه هم افغان چارواکو تل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د فعالې ونډې په اړه خبرې کړې خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د دولتي ادارو د رهبرۍ په سطحه د ښځو ونډه کمه شوې ده. د یادې اداري مسؤلینو د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د دولتي ادارو د رهبرۍ لپاره چې کوم پوستونه اعلانېږي ډېرې کمې ښځې ورته په سیالۍ کې ګډون ته حاضرېږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د مستقل کمیسیون یو چارواکی احمد مسعود توخی په دې اړه داسې وویل
کوم فرصتونه چې د رهبری په برخه کې کیږي له بده مرغه مشاهدان یو کوم پوستونه چې د رهبری په سطح اعلانېږي کم شمېر ښځې ورته ځان کاندیدوي. یوه ستونزه شاید دا وي چې پر ځان باور نه وي موجود. ښځې باید وهڅول سي او هغوی ته زمینه برابره سي تر څو وکولی سي د افغانستان د ملکي خدماتو د رهبری په پوستونو کې فعال رول ولري.
د ښاغلي توخی په وینا دوی تر وروستي حده کوښښ کوي تر څو ښځې په پراخه سطح په دولتي او غیر دولتي ادارو کې حضور ولري. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو څخه وروسته یو شمېر زیاتو ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار پیل کړی دی. همدا اوس ښځې د وزیرې، رئیسې، والي، ولسوالې، ښاروالي او د وکیلې په توګه هم کار کوي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین بیا وایي چې په وروستیو کلونو کې امنیتي ستونزې، د نارینهو لخوا منفي سیالۍ او د وسلوالو ډلو د ګواښونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو حضور کم کړی دی. په عین وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي اصلاحاتو مستقل کمیسیون وایي چې د ښځو د لا زیات ګډون او فعالې ونډې لپاره د ښځو د مشرتابه په نوم یوه شبکه جوړه کړې ده. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د مستقل کمیسیون د جندر د برخې مشرې نایله ناصری د دې شبکې د جوړېدو په اړه داسې وایي.
ایجاد شبکه زنان
دیو ویل په اداري عمل کې خدماتو کې د ښځو د مشرتابه د شبکې جوړول دوه هدفونه لري، یو د ښځو د حضور زیاتېدل په ملکی خدماتو کې او د ښځو د ظرفیتونو لوړول د رهبری په سطح. او په افغانستان کې د پراختیا د ملي ستراتیژي د دولت او نړیوالې ټولنې د ژمنې په اساس چې د 2013 میلادي کال تر پایه باید د ښځو حضور 30% وي، خو اوس له بده مرغه 21% دی. له دې وړاندې هم د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کمی ونډې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې په 1300 کال کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 30% ته رسیدلې وه، خو 1390 کال کې په دې رقم کې د پام وړ کموالی راغلی دی. ځینې کتونکي وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره نه یوازې دا چې باید په هیواد کې امنیت ټینګ شي، بلکې د ځینو هغو دودونو پر ضد هم مبارزه پکار ده چې د ښځو د کار مخه نیسي. مرضی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
مخته دی چې اوس حمیده عثمان لنډ خبرونه در واوروي. زه هم یو لنډ خبر لرم، او هغه داره چې په متحدو ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د لمر په انرژۍ چلیدونکې الوتکه په ټول امریکا راوګرځېده، او په نیویارک کې د جان اف کینیډي په هوایي ډګر کې کښېناسته. د لمر په انرژۍ د الوتکه پرون د سهار په 5 بجې په واشنګټن کې د ډالاس له نړیوال هوایي ډګره د نیویارک په لور والوته، او په 11 بجې د دغه ښار په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې کښېناسته. ویل شوي چې د الوتکې په کینو بازار کې د توقع خلاف یو درز ولیدل شو، او له دې کبله پیلوټ مجبوره شو چې تر ټاکلي وخت 3 ساعته مخکې پر مځکه کښېني. اوس 8:30 دی. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرو ته چې حمیده عثماني وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې ده، او هڅه کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته را جلب کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار وکړ. د بغلان ولایت د دې سلا ولسوالۍ خاروال د یوه دوکاندار لخوا وروسته تر هغه ووژل شو چې دغه خاروال د دیني عالمانو د فتوا له مخې د بازار د سیمساری د دوکانونو د تړلو هڅه کوله. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د چاودنې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي او څه باندې 40 نور ژوبل شوي دي. د مصر دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې مخالف مشر محمد البرادی به د مصر د نوي حکومت مشري کوي. په ترکیه کې د بلوازد پولیسو د شاوخوا 3000 مظاهره چیانو د خپرولو لپاره لوخ کې بهاونکې ګاز او اوبو استفاده وکړه. د بولیویا ولسمشر اعلان کړی چې د امریکا فراری استخباراتي مامور ادوارد سنودن ته پناه ورکوي. بریتانیا سخت دریز ملا ابو قطاده اردن ته ولیږه. اردن په څو تروریستي قضیو کې د لاس لرلو په خاطر له بریتانیا څخه د ابو قطاده د ورسپارلو غوښتنه کوله. او په کاناډا کې د پاتلې څخه د یو بي چلون کې ټانکر اورګاډي لوتلو او پلاک میګانی خارګي کې لوادانه سره لټکرې دورسته لته لګاتیا ته نه بي درکه شي وي دي.
شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید، سلام های میزبانهایتان احمد جعفر احمدی و اسمت ساروان را بپذیرید. به این برنامه مایکروفون شما خوش آمدید. گفته می شود که در این روزها بی‌باوری میان مقام‌های افغان و پاکستان افزایش یافته است. انتقاد مقام‌های افغانی است که در کردار پاکستان در ارتباط به پروسه صلح افغانستان هیچ تغییر فاحش به وجود نیامده است. به گفته برخی از مقام‌های افغان، پاکستان در پروسه صلح افغانستان نه تنها همکاری نمی‌کند، بلکه سنگ اندازی نیز می‌کند. لویدریسیز افغانستان به تازگی پاکستان را به اعزام شورشیان به افغانستان متهم کرد. به گفته جنرال شیر محمد کریمی، اگر پاکستان بخواهد آتش جنگ ظرف چند هفته محدود در افغانستان متوقف خواهد شد. رئیس جمهور کرزی از دیر زمان از پاکستان خواهان تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان است. اما به نظر می رسد که حالا افغانستان از پاکستان آرزوی همکاری در پروسه صلح ندارد، طوری که وزارت خارجه افغانستان می گوید دیگر نمی خواهد همکاری پاکستان را در پروسه صلح افغانستان جلب کند. در آن سوی سرحد مقام های پاکستان می گویند که افغانستان باید آب بر آتش بدگمانی ها و بیباوری ها بزند. به گفته وزارت خارجه پاکستان، افغانستان نباید تلاش های دولت پاکستان را در ارتباط به پروسه صلح افغانستان نادیده بگیرد. در این برنامه مایکروفون شما در مورد اثرات این اختلافات و تنش های لفظی روی پروسه صلح افغانستان صحبت می کنیم. به ما زنگ بزنید و در این مورد نظر بدهید.
بله، قدر من آردون کده که سنگه چیز ما همکار در طول به دیخ پروانه که موضوع داده چه در افغانستان و پاکستان ترمنز لفظی جنگ به چنگ نتیجه ورکی تاسی پا دیاره چه نظر لره. لامده شی بی ازادی رادیو تا پا دی تلیفون شمیرو تلیفون وکی 0-9-2-3-5-4-5 بیاویم 0-9-2-3-5-4-5 تا بیاهم 0-8-2-5-5-5 او بیاهم دی اتصالاتو دا 8-3-8 شمیری للاری مشتا لند پیغام را واستوی خپل لند نظر پکی ویلی که.
بله، شماره های تماس با برنامه را ما هم تکرار میکنم 0-700-82-27-55 و 0-799-20-35-40.
بله، نو اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
سلام با آقای اسماعیل شروان، سلام با شما با آقای احمد جعفری احمدی، سلام با همکارای شما عزیز شنونده.
سلام، سلام، خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
اسلام الدین عبدالرحمن از استخبار تماس گرفتیم.
بفرمایید نظرتان را بگوین.
نظر ما این است بیادر که ما همیش گفتیم و تمام افغان آرزوی شنمید خوب است، خوب به حساب وزیر خارجه افغانستان خوب چیز کردم میگه حقیقت از گفتش با خاطر که پاکستان ایخ با ما دوست نیست و دوست شدم نمیتوانه با خاطر که برنامه مختلف مردم افغانستان از زیر.
بله،
فکر کنم تلفن قطع شد.
بله، تماسشون قطع شد با برنامه.
خیر، بله، اوریدون کتاب نوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایین رادیو آزادی است، خود را معرفی کنین.
نه دیدوی تلفن هم قطع شد
متاسفانه.
بل اوریدون که حمله نیک مرغل رو زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
تاسو محترم اوریدون که تا طول سنه که خیلی و سلامونه اولان دیکوام.
سلامت
تو سلام. بلی موضوع متکلی دا دا دی موضوع پا حق لبا دومرا در تاویم چه افغانیان یا د افغانستان لوړ پوری چرواکی دا چې اوس د کومې ویناوی کوي دا دی وخت دا باید مخکې شوی وه. د دې ویناو وخت تیر ده او دا هیڅ په درد نه خوري. حقیقي زه به درته ووایم چې 2009 کال کې زه ما غوښتل چې زه د طالبانو لیکو سره یو ځای شوی وه او زه وم او تقریبا 15 نفر ما سره نور وو. مونږ ورغلو د ټریننګ دپاره او مونږ ته خاص خاص د پاکستان سره ټریننګ رکولو خو زما ملګري په تڼه کې ګول وش کولو. سیاي مشر نه ډېر بده ولګېده، بدې راضې وویلې چې ته د ګول وش کولو ډېر بد کار دې وکړلو. نو دوی باندې ګول دومره قدر عزت لرلو مونږ په ځان سره دا فیصله وکړه چې دا خو مونږ د افغان رنولو ته افغانستان ورنولو ته ټریننګ کوي او مونږ ورته وعده ورکړه چې بس مونږ راځو. نو دوی سره دی وه ګول قدر هم دومره شته او دا ټول ټریننګ چې ورکوي که زه درته قسم وخورم چې د دې مشري د ایسای په غاړه ده، سیاهي په غاړه ده، بالکل څوک د دا نه وایي چې دا جهاد ده. جهاد به وي خو دا جهاد په پاکستان کې نشته او د اردو سره جهاد ده. مونږ په دې نه پوښتنه وکړه چې آیا اردو ته چې مونږ مین خاص کو څومره یې نام بره کوي او که خارجیانو ته خاص کو څومره یې نام بره کوي. دوی مونږ ته ډېر کوشش په دې کوله چې تاسو اردو له منځه ورای نو خریجان برتانیای هم په څنګ کې ده د دوی اسپتال ده په سپین جماعت کې په پېښور کې او بل اسپتال ده په اسلام آباد کې دوی چې کله زخمیان وشي نو هغې ته وروړي طبیبي په خریجان کوي او دا چې څوک وایي چې امریکا دا چې په مونږ چار وتپله دا د دوی اعمال ور وتپله او سبا ورځ نږدې ده چې د شیا او د سنی مذهب لکه څنګه چې په سوریا کې جنګ او جګړه ده سبا د ایران سره سبا ورځ جنگ په مونږ ور وتپل شي.
بله تاسو چې تاسو ترینینګ ته بولئ چیرته ترینینګ په کوم ځای کې؟
پاکستان تل کې.
تل کې خسب نو تاسو وایئ چې دا خبرې باید ډېر پخوا د افغانستان حکومت کړی وای. منظورم چی دی؟ یعنی افغانستان وایي چې نور له پاکستانه توقع نه لري د همکاري په سوله کې. تاسو وایئ چې پخوا یې باید همداسې اعلان کړی وای او که نه فکر کوئ چې همکاري غوښتنه یې پخوا ترې کړی وای؟
باید پخوای کړی وه. پاکستان گزار در باندې وکړي هماغه گزار بیا غندي وای دا ډېر بد کار شوی ده د گزار چا وکړلو.
صحیح ډېر مننه سلامت اوسه.
خبر اوسو کې انتقال لري او مستقیم د خپل نمبر وخی زه کولی شم چې د افغانستان هر ولایت ته ورشم.
بله صاحب
سلام علیکم.
سلامت اوسه. مننه چې
تلیفون دیو راست تماستون. شنونده دیگه هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب
خبری وکړئ لطفا.
سلام علیکم. خیر جوړی.
سلامت اوسه. خوشاله اوسه. مهرباني وکړئ.
زه د کوټه کاڅاړه د نګراو له سره
مهرباني کوئ صاحب.
زه د نړۍ نظر فرماوم ما خپل په پاکستان کې د ترډن چې طالبان کي نام لیدلې نو هغه وایي چې موږ د پاکستان پوسټ شتا هغه وایي چې دا ترډن د افغانستان لپاره کوم نشته لپاره هغه ورته څنګه وایي؟
بله صاحب. نو تاسو چې وایئ چې په پاکستان کې ټریننګ کړی دی تاسو په کوم ځای کې ټریننګ کړی دی؟ بله صاحب. تاسو په کوم ځای کې ټریننګ کړی دی؟
پاکستان کې.
نه پاکستان په کوم ځای کې؟
پاکستان په دا او مدرسه اوس منم غیر شو خو هغه ترنګ کو او څنګه مرګي عمل ته موږ ورواله ما خپل ترنګ ولیدو.
نو اوس زموږ د پروګرام د موضوع په ارتباط څه وایست؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لفظي جګړه په خیر ده او که فکر کوئ لکه څنګه چې پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان د سولې روانه پروسه به زیانمنه کړي؟
دا کده چې پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې قرار شي او په افغانستان کې امنیت وسیږي. کده چې دا د نو وخت نه غواړي چې آینده کې نه غواړي دا چې کومه خبره کوي دا چې ځان تیر باسي.
صحیح ډېره مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
بله شنونده دیگر روی خط داریم. بفرمایید صاحب.
مهرباني وکړئ
رادیو آزادی است.
مهرباني کوئ. بله صاحب مننه چې نظر مو څرګند کړی ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو میکروفون ستاسو. مهرباني وکړئ
بفرمایئ رادیو آزادي است صحبت کنید.
دا خبر کیږي چې پاکستان د افغانستان د طالبان په جګړه کې لاس لري. پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. زه دا هیڅکله نه منم. پاکستان هیڅکله نه غواړي چې موږ سوله هغوی ته ووایو یا له هغوی څخه مرسته وغواړو. هغوی خپل ذات کې دا هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. زموږ مذاکرات باید بین الافغاني وي. طالبان سره به خپل له دوی سره سوله وکړو او د دې غواړو چې د هېواد په آبادولو کې کوشش وکړي او یا جګړه پرېږدي، خو پاکستان هیڅکله دا کار نشي کولی او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
یعنی تاسو د افغانستان د حکومت وروستۍ دریځ تاییدوئ چې وایي له پاکستان پرته په خپله کوشش کوي چې له طالبانو او نورو وسله والو مخالفانو سره خبري وکړي او د بین الافغاني تفاهم له لارې مشکل حل کړي؟
خبرو ملاتړ کوم او هیڅ سره دا توقع نه لرم چې پاکستان زموږ د سولې په بهیر کې لاس ولري. هیڅکله پاکستان نشي کولی چې په افغانستان کې سوله راولي او نه غواړي.
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون دې وکړو.
تشکر از تماستون. بفرمایین صاحب صحبت بکنین. رادیو آزادی است.
هلمند خبره کوم.
مهربانی کوئ صاحب،
خوش آمدین.
زموږ خبره دا ده چې د لاولې موږ نه پوهېږو پنځه دغه قومندانان یو کال مخکې د طالبان اور مرخه پاکستان په جبهه خاطر چې د افغانستان سره جوړ خبرې کوي لږ د بنګر اډر د نورو مشرانو دیوالانو سره وسن په جوړ کې دی اور مرخه چې ویل نور تا د بغیر د پام لا په دلای اور مرخه ک پاکستان په دې کې ساجې کې نه تاسو په قومندانان وایي وایي فقط یو خبره ده، د خبره ده چې افغانستان حکومت په دې پوسه دا قسم خدا دښمن دی، قسم خدا دښمن د جوړې جوړې روغې پلان نه لري، نه د نبل د کړي له خپل جوړ د سره کوي. فقط دغه خبردار وي چې خپل په نور کارو یې لاس پورې کوي. سلام،
سلامت اوسئ چې لاندې نظر مو څرګند کو.
تشکر از شما. بفرمایین رادیو آزادی است، صحبت بکنین. بله
ډاکټر دې ویته چې په کوم مولي سه نورمال فکری دمو نږدې نه پیژنو دا په هنګوګي په دکېږي او د دچ کوم مرکز دی نبی مولا هغه سره نږدې حکومت ناسې دا چوکیداری کوي او ماغه نبی مولا چې کوم حکومت ورته دی ولته په سولې په دفتر کې کینو نه افغانانو په نامه لګي.
ساسې اولی خبرې وانه ورېدل شوې، ساسې منظور چی دی؟ قطر دې دفتر کسان دي
لکه مدا مقصد کنه چې په دې باندې افغانان مخه پکېږي چې را مطلب فرګونه ونی کم اصول په پکې خان عمل پکې خاصې پکې خان وړي دا خبرې وکړو چې پاکستان او افغانستان کې سوله نه وړي. او بل خبره دا چې د قطر کې کم یو د افغانانو د طالبانو په نامه دغه کم کس نه چې نبی مولا لږیږي موږ نه دې نه پیژنو دا انګو سیدونګي نه او خاص د فوج څخه چې یو علاقه
بله صاحب، یعنی تاسو وایئ چې د افغانستان طبیعت هم نه لري. پر حال ستاسو نظر او وګورئ چې نور اوریدونکي څه وایي.
بله تشکر از تماستون. بفرمایئ صاحب. بله
لطفا رادیو ټیټه کړئ او د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ.
صدای شما را مشنویم، بفرمایئ صحبت کنین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام
حیات الله به چه دیل غمی ولایت سخن
میره بانی کوی حیات الله سب
نورو را کمو وگرو یا مو باید پوش و پاکستان نگواری که پا افغانستان که صلح را شی او پا افغانستان که وامن را شی یا پا افغانستان که ده ادات حکومت را شی چرا ده افغانستان ملتی و امن جون و که نو سپنتا صاحب نظر دیره من نکوما چی دا خبرای کلی دا نور مول پاکستان تا دا بیدی چی تو سرگز بول نشی کولا اونو تا وای بلکه خدای پاک کلی اللہ جل جلاله تو خدا اومد لرو چی پاموک دی نور خوانه و رحمی دا دا افغانستان دا مظلوم ملت اللہ پاک توجه که تو باند راح همو که نور دا پاکستان دا افغانستان دوست نشی که دای که کلا دوست که دای شوای دای که و غالی هم خوب بهرنی کړی نه پریږدي چې دای په افغانستان کې امن راولي. نو همدغه خبره ده چې دلته زموږ سره د تورې خبرې کوي او دلته زموږ سره په زموږ په ښار کې یا زموږ په ولایتو کې دغسې چاودنې من سره وړي چې څومره افغانان شهیدان شول. نو زه دا نظر مدی چې نور نه غواړي پاکستان او نه موږ دا توقع لرو د پاکستان نه، ځکه هغه زموږ بنیادي دښمن دی. نو بنیادي دښمن د افغانستان د خلکو د ملت دوست نشي کېدای. السلام علیکم.
سلامت اوسئ، چه نظر دي سر؟
بله تشکر از نظرتون. همکارم در بخش تخنیک اشاره میکنه که شنونده دیگه هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب.
با عرض سلام و ادب شما آقای احمد جعفر احمدی اسم ساران و همه شننده هایتان نیازی هستم از پران همراهتان در خط تلفن.
سلام جناب نیازی صاحب.
تشکر به شما. البته آقای احمدی و ساران صاحب در مورد موضوع بحثتان البته بسیار موضوع خوبی را شما انتخاب کردید. لطفا اگر چند دقیقه کوتاهی برای ما اجازه بدهید ببینید ما در مورد تبصره نمایم.
بفرمایید.
متاسفانه در طول 10 سال الا 12 سال شده نه دولت افغانستان کوشش داشت، کوشش های بسیار فراوانی در مورد روند صلح و پروسه صلح را نمود. خب متاسفانه چنین روندها و مذاکرات نشست ها همش به نتیجه و بدون کدام دستاوردهای بزرگ تمام شد. ببینید اگر ما شما از صلح پاریس گرفتم تو ما شما بیاییم تا قطر، ترکیه، اسلام آباد و بالاخره ای قطر که دفتر به عنوان دفتر باشد، ببینید چنین چیزها کلش نمایشی بود و جز رسانه ها را مصروف ساختن دیگر هیچ کدام دستاوردی نداشت. پاکستان ببینید بزرگترین حامی تروریسم و حمایتگر در جهان و حتی در منطقه درجه اول پاکستان است و در قدم دوم کشورهای همسایه دیگه هستند. پاکستان هرگز نمیخواهد که در افغانستان یک حکومت قوی، نظام قوی و یک صلح قوی با وجود دارد. ما تاسف میکنم به عنوان یک جوان چرا امیر برای کسانی که در افغانستان در رهبریت قرار دارند، در مدیریت قرار دارند، اینها هوشیار نمیشوند، بیدار نمیشوند تا به کی در چشم در دهن مردم افغانستان خواهد ریخت و باز دیگر کارشان نیستن. دیگر ما از صلح خسته شدیم. یعنی همین شورای عالی صلح را به نام شورای عالی نظامی نامگذاری کنیم که یک قوت، یک بازوی قوی را ما شما بسازیم و علن کسانانی که در علیه خاک، علیه در ولسوالی ها، در دهات، در سرحدات جنگ میکنن، علیه اینها ما مقابله کنیم، مجادله کنیم، بالاخره اینها را ما سرکوب کنیم. دیگر به این حاضر و زاری، به این امروز ببینید پاکستان نیتش بسیار نیت شوم است، نیت خرابی است. آنها نمیخواهد ببینید از این که علیه دولت افغانستان کمک نمی کند، اقدام نمی کند در روند صلح، بلکه آنها خواهان تجزیه سوی شدن، خرابی شدن، برباد شدن افغانستان است. ببینید چنین سخنداری وزارت خارجیش میگه که چهار ولایت ولایت افغانستان تجزیه شود، کی هرگز قابل منطق نیست، قابل قبول مردم افغانستان نیست. زمانی که افغانستان را تجزیه میکنید چرا یک صوبه سرحد دیگه که به عنوان بلوچستان است که حق مسلم مردم بلوچو است، چرا اونو را تجزیه میکنید برای اونها بسپارید کنه؟ ببینید چنین مطالعه آشکار پاکستان است. بعد اینجا مردم افغانستان خصوصا کسانی که در رهبریت قرار دارند اینها خود را هوشیار و بیدار بسازند و یک نظام، یک سیستم قوی را ایجاد کنند که تا بالاخره از این گوزال بده که غرق هستند نجات دهند، نجات بیافتند.
بله آقای نیازی، بگذارین من سوال را از شما بپرسم.
بله.
با توجه به اینکه به گفته مقامات افغان کلید صلح در افغانستان به دست پاکستان است، از نظر شما به غیر از پاکستان چه گزینه دیگه وجود دارد تا طالبان تشویق شوند حاضر به اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان شوند؟
بله بله، کلید صلح در دست خود افغان هاست. اگر صلح در افغانستان میاد توسط خود افغان ها میاد، اگر برباتی و تباهی میاد توسط خود افغان ها. کسی که میگه کلید صلح در دست پاکستان است کاملا اشتباه میگوید و غلط میگوید و پس خدا کند که موضوع را شما گرفته باشه.
تشکر از شما.
احمدی صاحب تقریبا درست بگه چه چهار تلفن کرده دی طول تقریبا نظر داده چه صلح په افغانستان که یواز افغانان راوسته شه که افغانان پخپل همت وکیو تصمیم مونیسین و اتمن صلح راسته شد.
ما فکر میکنم شاید دقیق هم هستی تبصره
طبعا و که خلق و غاری دی ولس زور خود دی خدای زور دی. بلا ورزدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایین. سه
السلام علیکم.
سلام، خوش آمدین.
عبدالله زکی از ولایت شوگر برکراجان شما را زمان داده. ما نظر مایی است که صلح دولت افغانستان برباد کرد. اینا آدرس میخواستن، میگفت آدرس طالبان رو داشته باشن، وقتی که اونا بیرقشان بالاش و بیرق کلمه اسلامی، اینا بلرزه افتادن. چرا؟ اگر اونا بیان در داخل افغانستان اونا بلرزه میفتن، اونا شراب خوردن نمیتونن، اونا رشوه خوردن نمیتونن، دست طالبان میبره و اینا دیگه صلح در افغانستان پایدار نیست، صلح نیست. مردم افغانستان بفهمه که از طرف دولت اینا انفجار شو. و دوست دیگه ما که علی طالبات تبلیغ میکرد فلان میکرد فلان، این دروغا را میگفت، ما برش لمبر اظهار میکنم، لمبر به من گپ بزنه، 0780 40 بگو لمبر بینیسه 40 42 646، باز تکرار میکنم 0780 40 42 646، باز هم تکرار میکنم.
بس صحیح کافی ده.
78 40 42 646.
بس مننه صحیح سو، انشالله چه یادش کرده بی.
تبلیغ میکنم برادر اینا، تبلیغ.
آقای عبدالله
تبلیغ منفجر میکنم.
ما از شما سوال دارم آقای عبدالله زکی. دوست ما گفتن که تعداد از افغانها تشویق میشن تا در مدارس پاکستان آموزش‌های ضد افغانی را فرا بگیرن. شما با این مفکوره موافق نیستین یا نمیگین این همه دروغ است، حقیقت نداره؟
گوش کو برادر محترم، خدا شاهد است این یک تبلیغات میکنه خود افغانی است. چا در مدارس مردم میگه که برن جهاد کنن به خاطر خدا کنن، مردم به گفت مادر خونه میکنه، به گفت پدر خونه میکنه، آیا به گفت آیس های دولت مزدور پاکستان میکنه؟ نه، خود مردم افغانستان اساسات داره، خود مردم.
شما فکر میکنین اینا همین دوستایی که با ما صحبت کردند و گفتن که در پاکستان آموزش دیدن، از نظر شما فکر میکنین اینا چه نیاز برای دروغ گفتن دارن؟
اینا آموزش دیدن، آموزش مگر دیدن از طرف افغانیا دیده، طالب افغانیا دیده.
تشکر هستم استاد.
افغانیا پاکستانیا، خود پاکستان دولت
تشکر.
سلامت باشی.
میرین سراغ سایر شنونده های ما. بفرمایید صاحب.
بله، اول موضوع بم نخریدی جو موضوع مو امغره چه دی افغانستان و پاکستان ترمن د لفظی جنگ مسئله ده. مهربانی وکي آزادی رادیو.
بله،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دلاغ خان وردګ یم، د پکتیکا چې مزامت درکړی
یم. مهربانی
کوئ وکي چې ټول جوړو روغ
ته اتوند اوسئ.
لطاس تشکر صاحب.
ډیر زیات تاسو نه مننه چې دا برنامه خبرونم د مون دلتوال پر کړی ده، کولای شي چې سولې باره کې د امنیت باره کې خپلې وړاندیزونه ولري.
سلامت اوسئ، مهرباني.
نو تاسو برنامې باره کې پوهیم، پاکستان د طرفه نور مونږ نشو کولای چې سوله ترمنځ راولو. نو دا د مونږ خپل دولت او ملت پورې اړه لري، کولای شي چې په ډېره مستقیمه ډوله سره بین المللي سطحه سره په خپل وطن کې امن او سوله خپل منځو کې راولي، او خپل مونږ دولت کولای شي
وردک صاحب تاسو دا خبره په د نظر ووري پاکستان وای وای کدا دوی ول چې طالبان حاضر کړ چې په قطر کې کینی او خبرو ته حاضر شي، کدوی نه وای طالبان خو نه حاضرېدل. نو دې ته په پام سره تاسو له هم د پاکستان له نقشه انکار کوي، فکر کوي چې افغانان په خپل منځ کې کولای شي د پاکستان له مرستې پرته هم
دا مندر ده چې خپل د قبایل چې دی پاکستان یې جز کړی دی، د غیر سیمو په نومه چې یادېږي قبایل د جنوبي وزیرستان، دا خپله پاکستان یې جز کړی دی. خپله پاکستان کولای شي چې د هغې سره کښېني، او معلومداره ده چې په قطر کښې چې دا کوم دفتر خلاص شوی دی، دا پاکستان په خلاینه باندې خلاص شوی دی. او اوس افغانستان ته په خپله پکار دی چې حکومت یې ولاړ دی، او کولای شي چې خپل سرحدونه د ټول نه مخکې خپل سرحدونه د مقام وساتي. دا دومره عملې چې په کابل کې په ولایت کې تر منځه کېږي، د پېښې چې تر مخې ته راځي، دا ټول د سرحدو د عمل دی. خپل سرحدونه مونږ خپله ورته پورې صحیح توان نه لري. دا مونږ افغان ملي پولیس په کار دی، د مونږ دولت ته د ټولو نه مخکې خپل سرحدونه محکم کړي، بیا د خپل افغانستان تر منځ کښې رنګ رنګ عملیاتونه پیل کړي چې تر څو د دغه پېښو مخه ونیول شي.
صحیح، ډېره زیاته مننه ستاسو. یو بل وطندار حفیظ وردک لیکلی وایي، دا لفظي جنگ به دوام ولري تر څو چې خپل افغانان سره یو نه شي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب. بلې،
سلامونه اورېدونکي، هیلې مې په ځان ومنئ څاروان صاحب.
سلامتوال
خدرخیل یم له ننګرهاره.
مهرباني کوئ خدرخیل صاحب.
کور مو ودان، ډېره مننه. مزار خو مې په دې ډول ده چې د ټوکې په ډول به ووایم، یا د حقیقت ووایم چې د افغانستان حکومت لیونی دی څاروان صاحب، چې له پاکستان نه د سولې هیله لري. خو بل وجه لیونتوب همدا هم ده چې کله د دوی تر منځ ادرس پیدا شو او معمولي خبره باندې د بیرغ او د لوحو یې دوی له ځانونه سره ترک وچول چې هغه د طالبان هم بېرته له سولې نه پسا شول. نو زه خو وایم چې په یو صورت کښې هم باید پاکستان پورې شي، خو د افغانستان حکومت به هم دومره لیونتوب نه کړي، دومره مازغه له لاسه ور نه کړي چې هغه کومه زمینه دلته برابره شوي د سولې.
هغه خپل لاس باندې لمن ویسي یا خپل خبرو باندې لمن ویسي دوی باید نیتنی غریشتی هم در طالبان سره تماسونه نیشی خودی چون طالبان سره دوم رستون در خبر و دوم مشکلات پر خبر رو که لری یا آقای سره در آقای پیو نشان برده لری طبعی خبر رو در دوی در مفاجی یا بل حیوات تا چه آقا دوی تر من منزل طور بود که خوره بعد مرغ دوی در هم فداس حیوات تلاس نیشی چه آقا ایت کلم در افغانستان دوست نیشی که بلی او بل سروان سر حیران ده خبر تیمه چه افغانستان هر کلا چه دوی ده چه نرم خبری پا غبند پاکستان تا دیر تیز ورزی خو کلا چه ده مرموی و تغنده خبری دی آقای دی برخود نکی دی از آنین نغلی که نفهیم چه دی چیل پاکستان نداری جو الله و عالم خدای دیدی که دوی ده پا غم میدان کن ده چه نران چه لکه ده خبر پا میدان که چه نرانی او یه خبر بلا در تکوم هدیه و دون که ده خبر پا آره بندی سروان شد چې موږ دا ومنو چې پاکستان کې به مرکزي غلط و چې هلته د دیني مدرسو کې دا رقم تبلیغات وي او تاسې نور احترامانه هیله کومه چې ټولو اورېدونکو ته متوازن وخت ورکوي ځکه چې تر څو پورې د تاسې په راډیو کې یا د تاسې څوک د یقین نه کېدل دې نه څاروان شي زما د پیشګوي خبره ښه ده درته چې عملي کوي ځکه چې هر طرف ته باید یو کس کوم یا ناړیکه نیولې وه ډېر وخت مو ورکړ بیا چې عبدالله زکي دغه خبرې لنډولې او ردولې تاسې وخت ورباندې
عبدالله زکي خپله خبره وکړه خبره خدر خل صاحب تاسو متوجه نه وئ تاسو لکه چې د اوریدونکو خبرې په دقت نه وئ اوریدلې یو څوک چې خپل خبره تکرار کوي خپل نمبر لس وارې اعلانې نو موږ خو نشو کولای چې وخت ورکو ستاسو په شان نور ډېر اوریدونکي دي هغوی ذاتي په عذابي ژي وایي دا تکرار خبرې څه لپاره اورو پر حال ستاسو